په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسرار عالم مومند به وړاندې کړي.
لومړی هم خبرونو سره ټکی. د تورخم کشاله د هواري لپاره جوړې شوې جرګه وایي تر اوسه یې له افغان جرګې سره د مذاکراتو بل پړاو نه دی شوی. د پاکستان ولسمشر وایي د ترګریز جګړه به روانه وي، او د اوکراین ولسمشر نن د سعودي عرب له ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی. اوس خبرونو تفصیل. د تورخم کشالی د هواري لپاره جوړه پاکستاني جرګه وایي لا یې هم له افغان جرګې سره بل ناسته نه ده شوې. د پاکستاني جرګې یو غړي شاه خالد شینواري مشالې ډوتول چې پرون یې تر ماښام نه وخت پورې انتظار وکړ، خو د افغان جرګې له خوا دوی سره رابطه نه شوه. نوموړی وایي د دې غونډې لپاره به نیټه او زه افغان لوري ټاکي. تبر سال کې دا چې د مارچ په 9 په تورخم کې د کشالی د هواري لپاره په شوې جرګه کې د پاکستان او افغانستان مشران په دې متفق شول چې په تورخم کې د اوربند عملی شي، د امن تیګه د کې خودل شي، تورخم دروازه د خلاص کړل شي، او په سپری نقطه کې د نو پوسټو جوړولو کار ودرول شي. د پاکستاني جرګې غړي شاه خالد شینواري ویل چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دغه وړاندیزونو رسول لپاره 2 ورځې مهلت غوښتي. د یادونه وړ ده چې د فروری پر 1 پاکستاني امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. تر دې وروسته په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښتی شوې چې پکې مرګ جوبله هم رامنځته شوې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د ترګریز جګړه به روانه وي. ولسمشر زرداری پرون د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ټول قام او امنیتي ځواکونه د ترګرۍ له منځه وړلو کلک هوډ لري.
زمونږ امنیتي ځواکونو د ترګرۍ خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي. مونږ ترګرانو ته د بیا سر پورته کولو اجازه نشو ورکولی. د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرۍ کړۍ ختم شوې دي. قام په امنیتي ځواکونو فخر کوي.
د پاکستان ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغو کړي چې د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ پر 9 ولسمشر زرداری ته په یو پرانیستي لیک کې وړاندیز کړی و چې په ملک کې د امنیت د بحالۍ په موخه د پارلمان شریکه غونډه راوبلي. د دې ګوند خیبر پختونخوا مشر میافتخار حسین مشالې ډوته ویلي و چې ایمل ولی خان ځکه ولسمشر ته دا لیک استولې چې په ملک کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات او مذاکرات دواړه ناکام شوي. نوموړي زیاته کړه تر څو د ښه او بدو طالبانو توپیر نه وي ختم کړل شوی، پاکستان ترګری نه ختمیږي، خو بلخوا د پاکستان پوځ په وار وار ویلي د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي. د خبر پختونخوا په باجوړ کې ناڅرګند وسلوالو یو پولیس سرتیری او یو ولسی وګړی بچلی دي. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار د مارچ په 10 مشالې ډوته ویل چې وسلوالو د ماموندو په غنمشا کلي کې برید کړی دی. د پولیسو په خبره په برید کې د شاهد په نوم پولیس ځای پر ځای ووژل شو، او د امان الله په نوم ولسی وګړی زخمی شوی چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. تر اوسه چاره د برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا هم د مارچ په 10 د خبر پختونخوا په کوټ کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو 2 سرتیري په ډزو وژل. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی له دغې پیښې وروسته په خپره کړې بیان کې برید غندلې او ویلې چې ترګري پر ضد جګړه به یې روانه وي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت څیړونکي ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د فروری په میاشت کې 9 حملې شوې دي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وي. امنیتي چارواکي وایي پرون یې په شمالي وزیرستان کې 15 وسلوال په ډرون برید کې وژلي. په میرامشاه کې پوځي او امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نومونو نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې دا برید یې د میرعلي په حیدرخیلو سیمه کې د وسلوالو په مرکز کړی دی. چارواکي ادعا کوي چې دغه مرکز له طریق طالبان پاکستان سره د تړلې اریانا نومې وسلوالې ډلې بو. له هم کومې وسلوالې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ځایي خلکو د نومونو نه خبرولو په شرط مشالو سره په خبرو کې د دغه برید پخلی کړی، خو وایي چې په دې کې وسلوالو ته مرګ جوبله نه ده اوریدلې. تر دې وړاندې هم د شمالي وزیرستان خلکو په وار وار د ډرون بریدونو خلاف احتجاجونه کړي، وایي چې په دې کې اکثره عام ولس وژل کیږي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې د عملیاتو پر مهال د عام ولس خیال ساتل کیږي. او د اوکراین ولس مشر ولدیمیر زیلنسکی نن د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره ملاقات وکړ. زیلنسکی له محمد بن سلمان سره پر داسې وخت ملاقات کړی چې د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ نن په جده کې مهمې خبرې پیلېږي. واشنگټن تمه لري چې دا خبرې به له اوکراین سره د روسیې جنگ په ختمولو کې غټ پرمختګ رامنځته کړي. د سعودي عرب او سرکاري رسنۍ وایي چې په جده کې د اوکراین له ولسمشر سره په غونډه کې ولیعهد محمد بن سلمان د هغو نړیوال کوششونو سره د خپل هیواد د ملاتړ هوډ تکرار کړ چې هدف یې د اوکراین شخړه حلول او امن پر ځای کول دي. په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نننې خبرې بعد امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ له هغې وروسته لومړۍ لیدنه وي چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ بې ساري لفظي شخړه وشوه. د اوتر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مول اسلام ممند وریدل په روان خبرونه کې وردونکو پر دې یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. د تورخم د امن او افغانستان سره د دروازې د خلاصولو په موخه د جوړې شوې جرګې یو غړی هیله مند دی چې دوی دویم پړاو خبرې به ژر پیل شي.
مونږ زر به ان شاء الله د مشرانو لخوا ځواب راکړ شي او دوهمه جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي.
د جنوبی وزیرستان سوداګر او د هغه ضلع ځینې حکومتي چارواکي بیا د افغانستان سره د تجارت لپاره د انګور اډې لارې بیرته خلاصېدو خبر ورکوي.
انګور اډې دروازه اولس میاشت نه بند وه، اوس د میش د کسټم سټاف او رسدلای دی لګیا دی انتظامات یې شروع کړي.
او د خیبر پختونخوا د نوخار د باباجي سیمې په یو روغتیایي مرکز کې په ځای دی چې د خلکو درملنه وشي. یو غریبي کورنۍ په کې کړې اړولې
کلی خلکو ماتي وسندي کې تاسو اوسئ تا بادي چې پاتې دي کې تاسو نه یو بس دا بادي بم نو
هیله دا لمشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د تورخم کښالې د حواله لپاره جوړه جرګوایي تر اوسه افغان جرګې سره د مذاکراتو بل پړاو لپاره ورځو زه ندی ټاکلې. د پاکستان لوري جرګې غړي وایي د جرګې دویم پړاو خبرو لپاره د افغان لوري جواب ته په انتظار دی، بلخو افغان لوري ته د جرګې غړي هیله مند دي چې تورخم جرګه به دوام ومومي او په پایله کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه تړلې دروازه بیرته خلاص شي. دوړو خو قومي مشرانو او تجارانو د مارچ پر نهمه په تورخم کې سره لیدلې او د مسلې د حل لپاره وړاندیزونه کړي ول. فرهاد شنواره معلومات راکوي.
پاکستان لوري نه د تورخم د کشالی د حواری لپاره جوړ شوی جرګي وغړي شاه خالد شنواری مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په لسمه نیټه تر مخام نه وخته پورې د دواړو لوریو مشرانو ترمنځ د بل غونډې لپاره رابطه نه ده شوې او را روانې غونډې لپاره به نیټه او ځای دا ځل افغان لوري لخوا جوړ شوی جرګه ټاکي.
د افغان ټاکل شوی جرګي وي چې موږ خپل چارواکو سره په دې باندې سلام مشوره کو بیا بتاستا دوباره اطلاع بکاو رز بتاکو نو مونږ غوی ته په انتظار کیو او مونږ د پاکستان چکم چیمبرز دی کاروباریان غو سره په تماس کی دین او چغوی طرف نه اطلاع شي بیا ورس ټاکل کی
مونږ خو هل په خبرو اترو کی وینو او دا غونم دا اپیل کو چې د استقامت مظاهره وکي.
د مارچ په نهم نیټه په تورخم کې تر سره شوی غونډه کې قومي مشران او سوداګر په دې سره متفق شوی وو چې باید په تورخم کې د اپریل 15 نیټه پورې وربند عملی شي. تورخم دروازه دی بغیر لسه شرطه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي او چې په صفر نقطه کې می نوې پوسټي یا تاسیسات جوړیږي پاغې دې کار بند کړل شي او بیا دې په دې باندې د ډیپلوماټیکو اړیکو لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم بل وخت خبرې وشي. افغان لوري د جرګې وغړی او سوداګر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی بازار افغان لوري واکمنو سره وویني او هلمندي چې د دې کښالې مثبت حل راووسی.
منتظر به ان شاء الله د مشران مشرانو لخوا ځواب راکړ شي او انشاءالله راشو. دوهمه جرګه په تورخم کې دایره کو او لاره خلاص شي او له خیره تګ راتګ شروع شي. او د آینده لپاره زموږ د دواړو لورونو غوښتنه دا ده چې لاره باید په هیڅ حال کې بند نه شي.
د پاکستان او افغان لوري جرګې غړو ویلي چې په تورخم کې د لومړۍ ناستې نه پس دواړو خواوو ځواکونو تر اوسه پورې د جرګې په احترام کې په یو بل برید نه دی کړی او په نوو تاسیساتو یې تعمیراتي کار بند کړی او هیله ده د تورخم دروازې په خلاصېدو یې هم سره رضا کړي. تورخم دروازه د فبروري په 1 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او دوی تور پورې کړی چې طالب چارواکو په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي او پاکستان په دې باندې تحفظات لري. خو بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا ادعاوې ردوي او د تورخم دروازه بغیر لسه جوازه تړلې. د مارچ په 10 نیټه عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی په تورخم کې د رواني کشالې په اړه اندېښمن دي او په کار دي وفاقي حکومت یې زر سهل روباسي. همدارنګ د مارچ په 10 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تورخم پولې د تړلو په اړه یو قرار وړاندې کړی دی. په دې قرارداد کې لیکل شوی چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په حق له دی کوټلي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 10:00 تر 6:00 په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9:00 د ماخام تر 6:00 په لنډو سپو 12,110، 14,580، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام له 6:00 تر 9:00، د ماسخوتن له 9:00 تر 10:00 او د شپې له 11:00 تر 12:00 په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
د جنوبی وزیرستان کاروباری خونه او د ضلع ځینې چارواکي انتظامی چارواکي وایي چې افغانستان سره د انګور ډې لار د خلاصولو پریکړه شوې ده. دوی په خبره انګور ډې ته په دې تمه په وریجو بار یو ګاډی هم ورغلی چې افغانستان ته تګ اجازه به ورکړل شي. بلخوا د انګور ډې سیمې قومي مشران د دروازې بیرته خلاصولو اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې تر هغې چې ټولې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاجي پرلت به جاري ساتي. د انګور ډې پرلتوال د پاکستان حکومت غواړي چې له افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس غړی مشال ریډیو ته ویلی دی چې حکومت د 18 میاشتې بندش نه پس افغانستان سره د انګورا ډا سرحدي دروازې باندې د تجارت د پوره لیار خلاصول انتظامات مکمل کړي دي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټری انودین وزیر ویایي
انګور اډه دروازه د ورسته اولس میاشتنه مکمله د کاروبار د پوره بند وه، چونکې دوه میاشتې مخه د میزو راته لوکل چکیم درنه وه یغه د اعلان کړی و چې د ټریډ د پوره دالیر کولاوي. نو اوس د میز د کسټم سټاف رسیدلی دی، نو هغه سټاف لګیا دی، انتظامات یې هغه دی شریک کړی دي. نو یغه په سلسله کې نن یو چاول ګړی هغه دی ته تلای دی، دی ول چې فلحال میز هغه صرف ټیسټ رایي وکړي کنه چې دا نیټ وکړې مطلب چار خو نه کو دا چې 15 میاشتې منځ کې واته لري. نو پانه بده بیا بقاعده د اعلان روته کو چې تاسو مولینا مطلب رو شریک کړئ. داغه بارډر د میش د ریډ هډیا سیاتای میش دایي چې دا کاروبار نور حزیت شولای. نن یو ګاډی دی دا ګاډی خدای 500 تورا سوالای زر تورا ستلای. نو که میش د غلیر د غسې ابو د شي د غلاکه که هم نور شي، نو د میش لیار دا ډر نژدې پروځي د افغانستان سره او خلک ته په دا کډر سوالات وي.
د انګورډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله نا وروي چې د سیمه خلک د تجارت د پورا یار خلاصول ته په څه نظر کسی او د حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه کوي؟
البته سپاتا وځي مشت
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګوراډا سرحدي دروازه باندې د تجارتي ګاډیو د پورا د لیار خلاصولې په باراک شه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغه وویل یوداداوی چې د انګوراډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 راهسې په احتجاجي درناک شه حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تاګ راتګ د پوره په زوی خلک د پاسپورټ ویزې لګولای شوای شرده زر ختم کی او د دغې احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارکت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د هغه هیواد پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړه. غونډه د قومي اسمبلی د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې وشوه. ولسمشر زرداري د پارلمان له منتخب استازو وغوښتل چې د هیواد پر مهمو مسلو د بحث او هغو ته د حل لارو موندلو په چارو کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. ولسمشر د حکومت د اقتصادي پالیسیو ستاینه وکړه او هوډ یې ښکاره کړل چې په ترهګرۍ خلاف جنګ کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي او بریالی کېږي به. د ولسمشر زرداری د وینا پر وخت مخالفو ګوندونو په تیره تاریخ انصاف غړو حکومت ضد شعارونه ورکړل. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې.
دا د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو غړي دي. د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته د صدر آصف علي زرداری د وینا په وخت شور کوي او نارې وهي. صدر آصف علي زرداری په 10 مارچ د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا وکړه. هغه د حکومت ستاینه وکړه چې د ملک اقتصاد یې پیاوړی کړی دی. پارلیمان ته په اتفاق سره د پریکړو کولو سلا ورکړه او صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت ته لارښوونه وکړه چې کرنې ته خاص توجه ورکړي او د اقلیم د بدلون له وجې د پیدا کېدونکو ستونزو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. صدر زرداری د مالیه نظام او حکومتدارۍ ښه کولو خبره هم وکړه او د عباسین نه د پنجاب دپاره د نهرونو ویستلو مخالفت وکړو. هغه د ترګرۍ خلاف د جنګ کولو د ارادې پخلی وکړو او وی ویل زمونږ امنیتی ځواکونو د ترګرۍ خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي. مونږ ترګرانو ته د بیا سر پورته کولو اجازه نشو ورکولی. ټول کام او امنیتی ځواکونه د ترګرۍ ختمولو لپاره کلک هوډ لري. د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرۍ کړۍ ختم شوې دي. کام په امنیتی ځواکونو فخر کوي. د صدر زرداری د وینا په وخت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه د تحریک انصاف غړو په پرله پسې توګه نارابازي کوله او شور یې کولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې دا د پاکستان د پارلمان یو روایت جوړ شوی دی چې مخالف ګوندونه د صدر د وینا په وخت شور کوي. پخوا به کله کله د مخالفو ګوندونو غړي د پارلمان نه بهر ووتل او صدر ته به د وینا کولو موقع په لاس ورغله، خو دا ځل هغوی بهر لا نړل او صدر یې په کلاره وینا ته پرې نښو. هغه د صدر وینا هم یو روایتي تقریر وباله.
تو ایک بڑی روایتی سی تقریر تھی، اس میں کوئی ایسی بات
ڈیرا روایتی گوندے وینا ہوا پدے کے صدا سے خبر نہ ہو چھ دا وقتار مسلم یگنون اور صدر دا گوند پیپل پارٹی ترمیز دا اڑی کو اندازہ ترے ولگی چھ دا گدواڑا گوندنا دیو بسرا ملگرتیا تا دوام ور کوی او کلاری بیلوی ہسے ہم مسلم یگنون او پیپل پارٹی چھ چاسر یوزای کڑی دی تر سوچ ہغوی غوڑی دوی بیوزای وی دیو بل پہ خلاف کلا کلا بیون نہ ہم ور کوی خو ملگرتیا نہ پریک دی تر سو پر چھ دا اپوزیشن خبر دا نہ ہغوی نہ ہم دا توقع وا زمون دا پارلیمان دا روایت تے چھ اپوزیشن شور کوی مسلم یگنون پیپل پارٹی ہم چکرا پا اپوزیشن کی بھی نو نعرے وہی
ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے.
په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې صدر چې کوم ځای کې مناسبه ګڼل هلته حکومت ته مشورې ورکړې.
حکومت ته گائیډ لائن ورکړه، لکه زه به تاسو ته مثال په توګه مانې یو څو شعبوي وم چې هغه ویل چې معیشت مانې هغه خصوصي لږ زور ورکو چې د معیشت دا کم طریق شکل چې دا لږ بدل شي، جدت په دې کې راشي، د آمدن ذرایع پیدا شي، بیا دا کم تنخواهدار طبقه چې ونو هغې ته مانې چې د ټیکسونو کم بوج دی یا کم آمدنی والا کم خلق دی چا چې معاش ذریعے کمی دی دا اغی ذکر هم صدر مملکت په خپل خطاب کې وکړ چې ردیو ته تاسو وسایل ورکړي، وسایل پیدا کړي دي دوی لپاره. دا یو بیلنس تقریرو
د نوی پارلماني کال په پیل کې د پارلمان شریکې غونډې ته د صدر وینا آئینی زمواري ده. د پارلمان شریکې غونډې ته د پنجاب، سندھ او بلوچستان اعلی وزیران او د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران هم راغلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوردونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د مسلمانانو او د مذهبي عالمانو وجنه جهاد نه بلکې ترهګری ده. نوموړي دا خبره د مارچ پر نهمه د نوخار په حقانیه مدرسه کې په یو وینا کې کړې. په مدرسه کې د فبروري پر 28مه په یو بمی چاودنه کې د جمعیت علماء اسلام سیندلې د مشر او د هغه مدرسې د نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون وتنه وجل شوی ول. ولخوا د چارو ځینې شنونکي وایي که د مذهبي ګوندونو مشران د ترهګرۍ د ټولو پیښو یو رنګ غندنه وکړي نو پر ریاست به د هغو د مخنیوي لپاره فشار زیات شي. د موضوع تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي وسلوال جمعتونه په نخښه کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړی کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وجنې وروستو د مارچ په نهمه نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے،
دا ٹوپک چې د یو مسلمان او د یو عالم دین په ضد استعمالیږي، دا ستاسو جذبات کې دی شي او دا ستاسو تنگ نظری کې دی شي، دا د یو سازش سبب کې دی شي، لیکن دا جهاد نشي کې دی او دا ترهګری ده.
لیکن جهاد نہیں ہو سکتا، دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن پخپلو سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي ګوندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دهغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچې په یو وړو کې ونډه کې ځانمرګي چاودنه کیږي نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ دې تضاد ته په خپله سینه کې زی مه ورکوئ، دا توری تیاری دی او تیری بشی.
اس تضاد کو سینے میں جگہ مت دیجیے، یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کی وای کله چی پتیرو وختونو کی په وسلوالو فعالیتونو کی قام پرست خلق پنه خکیدل نو هغه وخت مذهبی غوندونو او مذهبی سیاسی مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نه کوله، بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي اوس پکار ده چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار ده چې دغه وخت دا خبره کړې وه، اوس یې وکړه، ډېره یې درسته یې. پکار ده چې دا غي د ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کناله به مسله حل کیږي، کنه هم دغه شاندي په خپل او پردې کین په دې مسله حل کیږي. مولانا صاحب ما خبر وکړه چې کم مخ کې ډېرو سیاسي مشرانو کړې وه، پکار ده چې د مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې یو شي، ځکه چې دا خبره بالکل دواړو اړو منله. سیاسي مشرانو قوم پرست مشرانو هغه پخوانه مناله چې دا جهاد دې فساد دی، او مولانا حسن جان په 2006 کې د نن 19 کال وړاندې ویلو، خو بیا مولانا به نه منله. نو پکار ده چې اوس مولانا د سیاسي مشرانو سره کیږي او یو متفقه فیصله وکړي، نو الوه مسله حل کیږي او دوی به پر ریاستي دارو باندې زور اچي. کله یې आवाज یوازې کیږي نو هیڅ کیږي.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کې په 2013 کې وسلوال بریدونه او یا پیسده زیات شوی وو، چې په کې 95% بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی وو.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او څه خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موند لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غاره دلیا سا یاد ر لوګې را سا نو دوی سره سم زمنګ سا غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا ہم تم آزاد ہے تم ردا فوج مشر دے تم ردا پاکستان پولیس مشر آزاد کرن والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منتر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحار پر لسنے بجے اور ایسی
مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو زمونږ د خبرونه تاسو پر مشال ریډیو ډاٹ کام چې زمونږ و پانه ده هلته هم نه خپنه غوړې دي شي. یو لن د ماخلو تر غیر واستو بیا لن خبرونه درته ورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خبرونو لنډیز له اسرالم مومند اورو.
د
تورخم کشالی د خبري لپاره جوړه پاکستانی جرګه وای لای هم له افغان جرګې سره بل ناستنه ده شوی. د پاکستانی جرګې یو غړي شاه خالد شینواری مشالې ډوتول چې پرون یې تر ماخام نه وخت پورې انتظار وکړ خو د افغان جرګې له خوا دوی سره راتاو نشوه. نوموړی وای د دې غونډې لپاره به نیټه او زه افغان لوري ټاکي. تبرا سال کې دا چې د مارچ په نهمه په تورخم کې د کشالی د هواري لپاره په شوی جرګه کې د پاکستان او افغانستان مشران په دې متفق شول چې په تورخم کې د اوربند عملی شي، د امن تیګری کې خودل شي، تورخم دروازه د خلاص کړل شي او په سپری نقطه کې د نو پوسټو جوړولو کار ودرول شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي د ترګریز جګړه به روانه وي. ولسمشر زرداري پرون د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ټول قام او امنیتي ځواکونه د ترګرۍ له منځه وړلو کلک هوډ لري. د پاکستان ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغو کړې چې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ پر اوومه ولسمشر زرداري ته په یو پرانیستې لیک کې وړاندیز کړی و چې په ملک کې د امنیت د بحالۍ په موخه د پارلمان شریکه غونډه راوبلي. د خبر پختونخوا په باجوړ کې ناڅرګنده وسله والو یو پولیس سرتیری او یو ولسي وګړی بچلی دي. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار د مارچ په لسمه مشالې ډوته ویل چې وسله والو د ماموندو په غنمشاه کلي کې برید کړی دی. د پولیسو په خبره په برید کې د شاهد په نوم پولیس ځای پر ځای ووژل شو او د امان الله په نوم ولسي وګړی زخمی شوی چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. تر اوسه چارې د برید ذمواري نه ده منلې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د سعودي عرب له ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقات وکړ. زیلنسکی له محمد بن سلمان سره پر داسې وخت ملاقات کړی چې د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ نن په جده کې مهمې خبرې پیلېږي. واشنگټن تمه لري چې دا خبرې به له اوکراین سره د روسیې جنگ په ختمولو کې غټ پرمختګ رامنځته کړي.
مشال ریډیو لن خبرونو د افغانستان لپاره د مرګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشر روزا اتنبایو د مرګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته ویلي چې عام افغانان د خپل لا زیاتې انزوا په اړه اندېښمن دي. هغه غونډه ته د پاکستان، چین، برتانیا او نورو یو شمېر غړو هیوادونو استازو هم ویناوې وکړې. دا غونډه د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره جوړه شوې وه. تفصیل زموږ د خبریالې په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مشر روزا او تنبایو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ارزونې په موخه جوړ شوې و وویل چې طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متخم سي. په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبایو زیاته کړه
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
دا دی اوسنۍ واکمنو مسولیت دی چې وخی چې دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا چې وینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي. میرمن اوتنبای و وویل چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول ګواښلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړې دي. میرمن اوتنبای و وویل چې ډیری افغانانو خپلې اندېښنې له یوناما سره شریکې کړې او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حداقل نارینه و ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوي او ډېر زر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر دسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوې. غونډې ته د افغانستان حقوق پو، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادي راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږ ویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثر او اساسي حقونو محرومي کړې دي. حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اوریدل جرم ګڼل کیږي. دوی په خپلو کورونو کې سا باندې زندۍ کیږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي. اغلې آزادي وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه
بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیض بولي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راست د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا اوتنبای و افغانستان کې بشری ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشری ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بې وسلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 3 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تېره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په بلوچستان کې د 4 ځینو پوهانو د دې صوبې د اعلی وزیر د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې ویلي دي په هغه صوبه کې به د زکات محکمه ختموي. د دوی په خبره یو شمېر نورې محکمې هم شته چې کار یې کم او حکومتي خرچه یې زیاته ده او هغه هم باید ختم شي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د زکات محکمې د مشرانو دریز معلوم کړي، خو هغوی زموږ ټلیفوني رابطو ته ځواب ونه وایو. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان د خزانې مالیه پخوانی سکتر او اقتصاد پوه محفوظ علی خان د بلوچستان د اعلی وزیر بیر سرفراز بوکټي واغه پریکړې ته هرکلی کړی دی. په کوم کې چې نوموړي په صوبه کې د زکات محکمه د ختمولو اعلان کړی دی. د مارچ په 10مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې محفوظ علی خان وویل چې په صوبه کې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي او کیو ډی اے په ګډون ځینې نور محکمې داسې دي چې د هغو افادیت ختم او د آمدن په مقابل کې خرڅونه زیات دي.
امداد باهمي والا ډپارټمنټ دی، د واسا هم هغه رنګ دی، د دې انکم او د دې ایکسپینډیچر چې دی د دې یو بیلنس نشته. یو ډپارټمنټ دی اوزان اور پیمائش والی اوز وقت کے چدی دا ترازو مرازو چدی پا دا کندکانو کے او دیدی باقاعدہ چدی آغا اوزان والا چدی سرٹیفیکیشن کولے آغا من چلی جی دیدی یو دغا نستا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ دیدی ایکسپینڈیچر از مچ ہائر دین دیدی اخپل ریونیو چدی جنریٹ کئی. مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ چدی خود دیدی ہم ریونیو ڈیر کم دی.
وړاندې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې وایي د سوریې ته د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې د زکات پر محکمه هر کال 1.8 کروڑ روپۍ مصرف راځي، ځکه چې د ده په خبره یاد محکمه هر کال په صوبې کې په اجتمندو خلکو کې یوازې 1.5 کروڑ روپۍ زکات بیشي.
زکات امارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، 30 کروڑ روپے
زکات زموږ یو اداره ده او هر کال 1.5 کروڑ روپۍ په خلکو کې بیشي او د دې 1.5 کروڑ روپۍ د بیشلو په خاطر موږ د زکات پر اداره هر کال 1.8 کروڑ روپۍ مصرف کوو. د اتیا موټران برسیره د تیرو 2 کالو راهیسې یاد محکمې د پیسو د بیشلو کار هم نه دی کړی.
80 گاڑیوں کے ساتھ اور پچھلے 2 سال سے کیا بھی نہیں.
د نوموړي په خبره چې په اجتمندو خلکو کې 1.5 کروڑ روپۍ د بیشلو کار د ضلعو ډپټي کمشنران هم په ښه توګه کولی سي. په دې اړه موږ کله په کوټه کې د بلوچستان د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په صوبه کې ډېری داسې محکمې دي چېرې چې د یو کس ضرورت وي هلته 10 کسان برتي سوي وي او په هغو کې هم زیاتره کار ته نه راځي، خو د سرکاري خزانې څخه تنخوا یا معاش اخلي.
اوس ډېره غټه المیه ده چې تقریباً په تیرو 2 کلو کې 3.8 کروڑ روپۍ چې دي هغه محکمه زکات حکومت بلوچستان خرڅ کړي دي د ټیکس پیر د پیسو سره، او د دوی ذمواري دا وه چې دوی به 5 کروڑ روپۍ په 2 کال کې بیشلې په غریبه خلک دي په هغو کې به دوی دا تقسیم کولی، هغه کارم دوی نه دي کړی. دا یو ډېر واضح او صحیح مثال دی په بلوچستان کې بدترینه حکمرانی، کرپشن او کمیشن. داسې نشته چې وسایل دلته نشته، لیکن د وسایلو ډېر غلط استعمال دی.
دلته زیاتره کار کارپوهان په دې باور دي چې دا ډول محکمو او ملازمینو د مخنیوي او جاج اخیستلو په خاطر په کار دي چې یو کمیټي یا کمیشن وټاکل سي. په دې ترڅ کې به غوږ شو یو ځل بیا و اقتصاد پوه محفوظ علی خان ته.
370,000 چې دی دا گورنمنٹ افغانستان امپلائیز دی دا ډیر یو لوی برډن دی. موږ خالی دا شش کال شپیتا ارب روپے دا پینشن بل دی دا هر کال بڑاوی جی 2030 کے چه دی دا 110 ارب تا رسیجی. مجھے برتیان چه کہو آلریڈی چه دی خلق آقا کار نکی دا ایجوکیشن کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گوس امپلائیز تا دا ندی چه دی یو روز کار دی یا دا یو چا پوینہ باندی ختم ہے یا جاری ساتے دا رنگ نکیجی نا شدی چه کم از کم وزیر اعلی یو ڈپارٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کے اور ختم کے دا رنگ دیر دی.
دلتا ایران کون کی خبر دا ہم دا چه تیر کال دا بلوچستان حکومت دا سرکاری ملازمینو پا اڑای و سروے کڑے و دا کم لمخ چه 3,444 ملازمین دا سی هم و چه دا غو اچ درک ندی لگه دلی خو پر دی بر سیر دا هری میستون خوا دا غو دا بینک پا خاطه کی جمع که دل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان حکومت ک لیوی خو د پیسو نړیوال صندوقا په دې شرط پورونه اخلي چې خپل خرڅونه کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او د ځینو دولتي ادارو نشکاري به کوي، خو بل خوا بیا په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي دي چې د کابینې د غړو شمیر ورسره 3 څلوېښت ته رسېدلی. ځینې شنونکي او اقتصاد پوهان دا د پیسو له نړیوال صندوق سره د کړو ژمنو سرغړونه بولي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیستی دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 23 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 2 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو دپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو دپاره ډېر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زمونږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي. اخو د پروینشل سبجیکټس دي، 15-16 منسټرانو نه زمونږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. زما خپله خیال دا دی که دا شان دا روان دا به بیا یوه بله توکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے. خلق لاندے دو لگے مرکی گی اور تد آیاشے یو دون غشت پلے اور پسد پبب لے کری آلے.
د اطلاعات و وزیر عطاءالله تارر 3 ورځې وړاندې د دغه نیوکو په جواب کې ویلي وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم یوې خبري غونډې ته دغه خبره کړې وه.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله رسې سیاست پیل کړی دی هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 لکه جوړیږي خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کینولو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچے بالکل نکمائی اور داغے یو غٹ ایویڈنس داد جتا سوچتی جی کابینہ ایکسٹینڈ ہوا اور دی آغا وزیران واغر سر جب یو منسٹر کے درے درے وزیران دی دی وچ مون سو پے یا تنخواہ گان نہ واڑو پدی ملک کے خوب مسئلہ دا ادا کنا چے خبر خود تنخواہ گان نہ دا دا آغے وزارت سرا جے کہ میں خرچی دی پاگے بن خودس کمپرومائز نہ شو آ خرچے شہانہ خرچے روان دی کنا دی خود تنخواہ گان تو ناس نہ دی دا آغا او دوسرا جے کہ میں مراد تھی او کم فائدے دی ناجائز فائدے او چتئی ان آغا دے ملک تکلیف تے آغا دے عوام تے تکلیف تے
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دی اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 13 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي بې وزلو کورنیو ته د وړیا شمسیانو یا سولر پینلو ورکولو پروسه پیل کړې ده. حکومت په خبره په لومړي پړاو کې به سبا باندې 2000 کورنیو ته دغه شمسیانې ورکوي. صوبایي حکومت وایي په شفافه توګه د دې شمسیانو مستحق خلکو ته لپاره مستحق کسان پیدا کړی دي. برخو ځینې بې وزله خلک وایي تر دې د مور سره حکومتي چارواکو په دې ډل کې هیڅ رابطه نه ده کړې. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دوی 13 کال اگست میاشت کې دغه شمسی نظام ترلاسه کولو لپاره آن لاین خواستونو نظام پرانسته کړی و. ولې 13 ورځ د مارچ په 9 د صوبه حکومت ویان بیرستر محمد رسیف ویل چې کوم کسان لا وړیا شمسی نظام ورکول کیږي د هغوی انتخاب یې کړی دی او هغوی ته به راتلونکو سورزو کې دغه شمسی نظام ټول سامان ورکول شي. خو بیا هغه کسان چې دا خواستونه کړی دي وایي لا تر دې دمه دوی ته هیڅ میسج یا پیغام نه راغلی چې ګنې د دوی شمسی نظام په سرکاري کاته کې شوی او کنه. صدی محمد انور وای
په 18 تاریخ باندې بیا موږ اپلای وکړه اوس پورې لا اس مونږ ته میسج راغلی نه سر چا سوال جواب کوي سر سول راغلی بل د بیلې غوونه ګران ده بیلې نه سبا چا په واس کې ده چې ورکوټ ورکوټ کول شپږ درو زه ته په بیلې بس راځي نه سبا کار روزګار نشته دغه نشته غربت ته او ښه چې وکی دی خو چې الله خو مو یو مو پالان پی ګنا مو ټول تنه ته خلک نه یو نه مزه شان سوال شته نه نت شته نه غشته او یره د اس تام دی بار بار لانی اړیل کړي خو سپورې
پرویز اسلام وای چې د حکومت اعلان سمدستي ورسته هم خپل نوم آنلاین وکړه چا چې ورلا خواست لیکدولې وو خوای نوم یې پکې نشته دی.
ما خو کوم دی د نن یو 25 مخکې فلای کړې په کوچا کې چې څنګه دار وته خو ابل اس کې بي وی چې یاره اعلان نشي چې ویل سمه چې کړې دي کوم چې لاله ما ما وکړه نه کې د معلوم نه دی راغلی نو پکې یو وای زمان نه داسې نو کن فون نمبر ګړي ته نه راغلی دي ته ما دروان دي دا ویم چې کوم دي شان د کارت نمبر ورکړل چا مې نه دی راغلی او کوم دې سمه پراتو خلکو پکې نمونه جدا شوې دي اوس آیا دا کیږي نکیږي.
کم کس چې دغه بې وزله نارینه او زنانه له خواستونه آنلاین کړی دي حمید الله چې د موبایل او کمپوزینګ دکان لري وایي چې کم خلک راشي نو دوی ورله آنلاین شناخت کارت نمبر وګوري خو وایي لا تر دې دمه د ډېر لږو کسانو شوې دي. دوی وایي کې دې شي سبا پس نور وشي.
دلته کم غریبانان خلک چې راتلل او د سولرایزیشن د پاره د کی پی کی ګورنمنت د طرفه چې کوم پاره کوم فارم د کولو نه غدغه آنلاین فارم موږ د غریبانان خلکو لڑکو بغیر پیسو بغیر صدقه موږ چې غریبانان دي ردی کارو شي خو سپوري ردی خاص رزلټ نه وته چې سو کراشي نو موږ ولا غرشانه هتی کارت نمبر دل ته په کمپیوټر کې چک کوو یاره موږ داس سره انټری کړی نه چې هغه ولا موږ چک کو نه کی نو ډیټا نو ډیټا نو ډیټا بس 2-3% هم نه شي.
خو بیا دا صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د مارچ پر اسما په دې باب لا خپل یو بیان کې ویلي چې ټول انتخاب آنلاین بغیر د توپیر یا په ای بلاټینګ شوی دی. د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی بیان کې هم ویل شوی چې د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والا او غریبانانو کورونو ته په خصوصي توګه کندو ته یتیمانو ته یا هغه زنانه چې یوازې وي یا هغه کورنۍ چې بې کوره وي مازور وي او کم شمیر ډلو ته به هم په لومړیتوب دغه شمسی نظام ورکول شي او هیڅ سیاست ته پدې کې نه کوي. دوی وایي 25 لاکھ نه سیوا آنلاین خواستونه دوی ته راغلي چې په کې وړومبی مرحله کې 2500 او 500 کورونو ته شمسی نظام سره د پوره سامان په قرآندازی ورکول شي. دوی وایي موجوده وخت کې ټول ټول یو لاک ډیر سوزر تبا دغه شمسی سامان ورکوي چې پکې پنځش پی تزر ته مکمل ویډیا او پنځش پی تزر تبا پنی موبایل او په آسانو قسطونه ورکوي. وزیر اعلی زیاتوی چې دې پروژه لپاره 240 روپے مختص کړی دي. د 13 میاشتې فبراير 14 نیټه د دې خواستونو اخیری نیټه وه. په دغه سولر یونټ کې سولر پلیټونه یا شیشې، بیټری، پکی او بلبونه شامل دي. په دې پروژه کې د قبایلي ضلعو 1500 کورنۍ هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خبرې کوټ د خبر پښتونخوا حکومت د کتابونو چاپولو له شخصي کمپنیو یا پبلشرز سره د نو کتابونو چاپولو له تړون څخه منع کړی دی. عدالت دا پریکړه د مارچ پر 14 په یو درخواست کړې ده. د درخواست کوونکي وکیل عدالت ته ویلي چې د نهم نه تر 12 جماعت پورې د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره مخصوص پبلشران ټاکل شوي او ورسره د ګټې شریکولو لوازنامې هم شوي. کوم چې د خبر پښتونخوا د ټیکس بورډ د پالیسۍ ضد دي او دا چې په هغه لړ کې قانوني تقاضې له پامه غورځول شوي دي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
د شخصي چاپخانو یا پبلشرز لخوا په پېښور های کورټ کې مقدمه پر مخ وړونکي وکیل جهازی مسعود ایډوکیټ بیا د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویل چې دا مقدمه د ذاتی مت چاپخانو مالکانو د خیبر پښتونخوا حکومت او ټیکس بوک بورډ پر ضد کړې ده، ځکه چې د خیبر پښتونخوا ټیکس بوک بورډ د 2019 کال د قانون پر ضد پرته له کوم ټینډر او مشورې د خپل خوخي چاپخانو ته د کتابونو د چاپ اجازه ورکړې ده.
چې کوم ایشو دی هغه دادی چې 9th نه دی 12th پر بوکس چې کوم دی د کیبینټ اپروول ورکړی دی چې 3.2 اے لاندې، مطلب تاسو د فدرل ګورنمنت یې درکې یا در واخلسته. خو دا کوي چې فدرل ګورنمنت چې کوم دی خپل پبلشرز ورته راوغتل بغیر چیرته بیډینګ پروسس، بغیر اشتهار، دا سی خپل راکل ورته وشي دغه سره تاسو پروفیټ شیرینګ اګریمنت ورکې. بیا موږ دلته چې کوم د پټیشنرز دی دا د کی پی پبلشرز دی او ورته وایي چې تاسو کچر ته پرایویټ پبلشرز راوالستای بیا به 3.2 لاندې اډورټایزمنت کوي. دغه نه علاوه چې کوم دی 3.2 اے کې تاسو پرایویټ پبلشرز سره پروفیټ شیرینګ اګریمنت نشه کولای. در های کورټ کې موږ دا کیس چې کوم دی اب لګیدل وو، کورټ چې کوم دی ریسټرین کړل چې ټیکس بوک بورډ د کورټ مخ ته پیر شي.
ایډوکیټ جهانزیب محسود دا هم ویل چې لومړی نه تر پنځم ټولګي پورې زده کوونکو ته ویړیا کتابونه ورکول کیږي او د دې کتابونو د چاپ لپاره هیڅ معیار نه دی ټاکل شوی. خو د نهم لسم او یولسم دولسم ټولګي د کتابونو د چاپ او مضامینو د انتخاب لپاره اعلانونه کول او له اړوند ادارو سره مشوره کول د ټیکس بوک بورډ د قانون برخه ده.
کی پی ټیکس بوک بورډ یو پالیسی دی، پکې یو دفعه دی سیکشن 3.2 پکې دا لیکلي دی چې کچرته ټیکس بوک بورډ کتاب ډیولپ کړي اب باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کا پرائیویٹ پبلشرز برازی یہ اپلائی ورتا کبھی یہ چکم مینوسکرپٹ ورک کی اب یہ ریگرس پروسیس بندی تیرے گی اور فائنلی چکم دے ڈی سی ٹی ای با اپروول ورک کبھی اور سلیکٹ کمیٹی با یو بیسٹ کتاب چکم دے سلیکٹ کی فار پبلیکیشن. دا نارمل پروسیجر ہوا یہ 2021 پرا پروونشل گورنمنٹ بھی عدلتا 3.2 اے یو کلاس بھروا چاولی چکا چرتا فری آف کاسٹ بک میلاؤ شی بیا مونگ ایڈورٹیزمنٹ نہ کہو خو بک چی میلاؤ شی اب کے پی ٹیکس بک بورڈ اونرشپ بھائی نور ہم چکم دے مارکیٹ کے خرسول ہم اونرشپ دے پروونشل گورنمنٹ ورپا کہ ہم پروونشل گورنمنٹ تا فائدہ ملاو.
ظفر خټک چې په پیښور کې د کتابونو د چاپ یو شخصي کارخانه لري، نو موړی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا ټیکس بوک بورډ او حکومت په شریکه د کتابونو چاپولو قراردادونه ځانګړو اشخاصو ته ورکوي چې له دې سره د دوی کاروبار اغیزمن شوی او لستونزو سره مخ دي.
کلا سسٹم دل تروانو حکومت با کاغذ واخستو پرنٹرانو بچاپ کولو عام کاریگرانو تا خلکو تا بکار ملاوے دو دا دے تنازعات تا وجی چکم دے کنا زمان دا پختونخوانا ٹول کار اور آل پاکستان تا لارو دی وقت منگتا مطلب صرف یو 30% کارم دا پختونخوا پرنٹرانو تا نملاوے گی.
دا قضیہ چی پا پیخور ہائی کورٹ کی اوریدن لا روان دا او عدالت پا دے اڑا کم حتمی پریکڑلا ندا کڑی. خود شخصی چاپ خانو مالکانو پا وینا پیخور ہائی کورٹ کی براتلون کی اوریدن دا مارچ پا دو لسم کی گی. پا دا سی حال کی چی پا خیبر پختونخوا کی دا نهم او لسم ٹولگی نوے تعلیمی کال دا اپریل لیو لسم پیل کی گی. او د یو لسم او دو لسم ټولګي نوې تعلیمي کال به د لومړي ستمبر څخه پیل شي. استادان او پوهان وایي چې د نهم او لسم ټولګي نوې تعلیمي کال پیلېدو کې وخت لګ دی او که په وخت کتابونه بازار ته را نغلن نو لوجې زده کوونکي د پریشانۍ ښکار کېدی شي. ولی بل اړخ ته مشال ریډیو د مارچ په نهمه هڅه وکړه چې په دې ستونزه باندې د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ د سرکاري چاپخانو مالکانو ترڅنګ له صوبې د تعلیم سیکرتر سره هم خبرې وکړي، کوم چې د مارچ په شپږمه په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوی. خو هغوی ټولو په دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه او ویل چې مقدمه پېښور هایکورټ کې روانه ده او تر هغې چې د پېښور هایکورټ لخوا هواره شوی نوی او یا پکې کوم نوی هدایت نه جاری شوی تر هغې خپل رای نشي ورکولی. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
اسماګل رپورټ د خیبر پښتونخوا د نوښار د باباجي سیمې یو روغتیایي مرکز چې په 1994 زیږدیز کال کې جوړ شوی، په ځای دی چې هلته د خلکو درملنه وشي غریب کورنۍ پکې کړې اړولې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې له سیمې نه د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړي ویلي چې دغه مسله یې په اسمبلی کې پورته کړې ده. تفصیل لازم دل شاه په رپورټ کې، ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د نوخار په باباجي سیمه کې د نن نه دیرش کال وړاندې د هسپتال ودانې جوړه شوې، خو د صحت د عملی او د دوایانو د نشتوالي له وجې پکې اوس کډوال پاتې کیږي. د صحت دا بنیادی مرکز په کال 1994 کې جوړ شوې، خو د مریضانو د درملنې پر ځای پکې څاروي ولاړ دي او ودانې یې هم نړېدلې ده. دا باجوړ اوسیدونکي صدیق الله مشال ریډیو ته وویل چې د جنگ له امله د باجوړ نه د خیشکو باباجي کلی ته کډه وکړه. د نوموړي په وینا دلته رالو نو ځایي خلکو ورته د اوسیدو لپاره د هسپتال ودانې ورکړه.
د 2007-08 کې راغلی، هغه درس دا موږ د 18-19 کال شو هم دې هسپتال کې د بچیانو راته کلی مشرانو چې تاسو دې هسپتال دی راشي او بس دې کې دی راشي. هغې نه بعد بیا دی دی کې مونږ دی روزی کې لس کړې وي، هغه ټیم موسو سلو 15 کړې دي او دی لا ډاکټران هم راغلي وي. انجوز سرکاري خلک مونږ او په دغه ځای کې اوسېدو، سرکاري خلک به دې ځای کې اوسېدن. هغه ټیم مونږ چرالو دی کې ډېر بد حال دا ګډې مډې دا په دې کې خلکو سره ولي دا خوشان مشان دا خوشان دوه ډاک ولاړو مونږ سپاکو. آئی نه پچ انجوز والا رال دی کو دې دغه ته رالو دیکھیے کہ ان کے منقع ہوا گولی بس آ گئی سو بدری میں ڈاکٹری اگلا گئی واپس لاڑو بس آ گئی نہ پس سن نور سگنی آ گئی بس کے لیے خلق مراتی بس عمدے کی تاس ہو سہی ادھا سا بادی چپاتی تھی دستا سو پوا چپاتی کہ تاس نو بس دا بادی بم نو دیکھے خلق دڑی اور سوڑی تھی.
دا باباجی کلی اوسیدونکي اسرار خان مشال ریډیو ته ویل چې د هسپتال د نشټوالي له وجې دوی له ستونزو سره مخ دي، باید حکومت ته د روغتون د روانولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
دې سره تقریبا چې کوم دی باباجی کلی دی د خو دا زنډ دی او بانډ چیل دی دا میری دی وسره د سره ډیر آبادی ده او دا چې کومنګ ته کولو شو دلته چې مریض راشي یا موږ ته ایمرجنسی راشي نو یا موږ زو نو خار ته یا پېښور ته یا مردان ته او موږ ته دا هسپتال جوړ شو نو موږ ته ډېر زیات سہولتي زموږ د کلی علاقې ته او دا چې کم دي ټول زمیدار خلک دي او ټول غریبانان دي.
د نو خار نه د پاکستان تحریک انصاف غړي زرالم خان په وینا چې د هسپتال په اړه په اسمبلی کې نوټس جمع کړي او د صحت وزیر سره هم لیدلې دي.
ما وته جدا د موږ دلته 3 لاکھ آبادی ده او دا بیسک هیلت یونټ دی بی ایچ یو ده او دا د 150 کال نه بند نه د فوري تور کولو کلی شي او خلکو ته د سیاحت سہولیات ورکړي شي. کم چې د موږ د کپتان ویژن نه موږ پاغي باندې لګیو ان شاء الله نو موږ خپل حالې ځلې کوو ان شاء الله. زه امید لرم دی چو سه مون پکې اکشن غشتي هغه وی چې دا موږ ته څنګه حواله شي موږ ته راکړي شي نو موږ پکې فورن ډاکټران او سہولیات او پوره دوايان او سیستم بجوړ کوو دی وری نیویشن.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2023-24 بجټ کې د صحت اسانتیا ورکول لپاره 225 ارب روپو څخه زیات بجټ خوده چې د تیر کال په نسبت 14% سیوا دی. عظمت ریشا، مشال ریډیو، نوخار.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز آواز می اورے کنا را کلاواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو دبل لغی گین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا